د ډیوټ ټي وی سره خبري خبرونه کې د سرټیکی د مغربي ملکونو د پوځي اتحاد نېټو د مشرانو غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې شروع شو او د روس خلاف جنگ کې خکېل اوکرين سره مرسته د غونډې لوي موجوده د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونیما په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د اخلاقي سارنې ترنامې لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي او په خوانیو افغان ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی په ګلمن د بریډ غندنه کړي او د هغه په ټفی کېدو یو خوشینی سرګن کړي او د روغ صحت دعای ورلغوختي. ګلمن وزیر د اسلام آباد په پیمز روغتون کې لا هم په وینټیلیټر پروت دی. خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اوري مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشواق مند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نه ورځ د کال 2024 رښتم جولای د میاشتې نه هم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د مغربي ملکونو د پوځي اتحاد نېټو د مرسر مشرانو غونډه د واشنگټن ډي سي کې نن شروع شوې ده او د روس خلاف په جنگ کې خکېل اوکرين سره مرسته د غونډې په ترجیحاتو کې شامل نقطه ده. توقع ده چې د نېټو مشران به په هغه منسوبو یا هغه منسوبې ته ختمي شکل ورکړي چې د اوکراین پوځ سره د مختلفو ملکونو انفرادي مرستې په یو مربوط پروګرام کې راوځي کړي. زموږ همکار رحمان بنوري صاحب هم هلته موجود دی ورغلې دغه غونډې ته دغه څه تفصیل اخلو. بنوري صاحب تړي مشه بنوري صاحب د غونډې مهم ټکي څه دي تر ته وی وایي؟
نن د ټکو په وایم نو د دې غونډې کومه لومړی لوی هدف دی هغه دی چې د اوکراین سره ناتو غړي هیوادونه په انډیویجوال یا شخصي یا ذاتی حیثیت کې کومه 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 پوزي وي خو دې بلدي غونډې په اخر کې دې لري د کوشش کوي چې موږ په شریکه د یو پیکج په شکل کې اقتصادي او پوزي کومه یو لار پایم اوکرين د ناتو غړي جوړي دي شي او جوړېدل پکار او اوکرين دې ته تیار دي کناډا
بنيري سبا کزماغه او ري خبري خپل لګي غوندې تيزي کې ساسي غږ ډېر په خلار را دي شاته شور ډېر زیات دي
ها زماغه تاسو ورش په کوم څه
وسه سم دې وس وسېږي
ها زه دا سوایم چې د ناتو په دې غونډه کې د اوکرين د مسلې نه یا د موضوع نه بیرته د هندو انډو پیسیفیک مسله هم اهمیت لري. البته په دغه موضوع باندې د ناتو سره مشرزه مشران چې دي یا ممبران چې دي دا غو ټول رائے بیلګي. نن دلته راوند ټیبل یا یو سیمینار وشو چې هغه د ناتو د غونډې په شروع کې پکې ګډونوال شریک شو. پنړی کې خزوتا یا میرمنو تا ورپیخ چیلنجونه یا مشکلات چې دی پاغه باندې پاتې شو او دا غیلا لپاره سګامونه غستې شي هغه اظهار شو. البته د افغانستان د میرمنو په حق لا چې تل د ملګرو ملتونو ځانګړي نمائنده د راوند ټیبل ته وینا کوله نو هغه ول چې حل تا د میرمنو وضع د قوی چیلنج سره وخته یو داسې ناورین سره مخ کېدې شي چې نړۍ په بیا منګولي مروړي. لہذا نړۍ له پکار چې په افغانستان کې د میرمنو مشکله وضع یا حالات چې دی د لپاره ضرورت نه راغونه پورته کوي. اشفاق مومن صاحب نن با مازیګر 15 بجې د امریکا صدر هغه جو بایدن د دې تالار نه لږ فاصله کې یو ونډې ته وینا کوي او دغه شانتي باندې د دې ونډې رسمي اغاز یې د ناتو کیږي. دلته نور هم ایونټس روان دي د نړۍ د ګذر شوادونو چې کوم سر مشرۍ بشران راغلي دي هغه ځان ځان لا انډیویجوال ونډې هم دي ملاقاتونه هم دي نو څنګه چې ورس مخکزي معلومات برازي او تاسو شریکو. البته 16 زو کې بلکې اوس دی وخت به شروع شي د ډیفنس د ناتو چې کوم سیکرټری جنرال دی د هغه په مشرۍ کې د بند دروازو شاته ډیفنس ریویو یا پریزنټیشن په نوم باندې یو دفاعي چیلنجونه ناتو ته کوم ورپیږي هغه باندې پریزنټیشن روان دي. میډیا کیمرا حالت اجازه دور کوي حکومت چا غونډه پاتې رسول یقینا هغه باندې به مخکره
منيري صاحب د ناتو د مشرانو غونډه په داسې وخت کېږي چې په نړۍ کې دوه درې داسې غټي ستونزې دي چې په هغه باندې تیر ورځ د امریکا د چارواکو لخوا هم ځینې بیانونه راغلي چې په هغه کې یو د اوکراین شخړه ده، یو د منځني ختیځ شخړه ده، درېم د چین په اړه باندې چې د غربي ملکونو کمې اندېښنې دي، په هغه باندې به هم په دې غونډه کې ویل کېږي چې بحث کېږي، او دا هغه درې غټې موضوعات موضوعګانې دي چې په هغه باندې د غربي نړۍ تحفظات دي، او د هغې په دغې باندې وخت په وخت ذکر په غونډو کې هم شوی دی، غونډې هم شوي دي. دا راته وایي چې دې غونډې ته کم کم ملکونه چې کم غټ نمونه که تاسو یاد کوي چې هغه نه دي راغوښتی شوي.
ناټو غونډې کې خو دې چې کوم دوه درش غړي هېوادونه دي، د سره مشرانو غونډه هغه کېږي، او دې کې ټول مشران شریک دي. د کوم هېواد چې صدر راغلی دی، کوم چې پرانیسټر راغلی دی، لکه ترکیه صدر په دې کې موجود دی. تاسو څنګه خبرو کړل دا خو داسې حال کېږي چې نړۍ د یو غټ مشکل سره مخ ده. په ځانګړې توګه د چین او روس بلاک د اوکرین په مسله کې یو غټ چیلنج دی، او څنګه چې ناټو دا خواهش کئی او اوکرین په غړیتوب کې شاملولو کوشش کوي، ان دا پریکړه به کیږي په دې کې چې هغه تیار دي. دومره روس یا رشیا چې دا هغه په دې باندې ناخوښي ښایي، او دا هغه اګریشن یا دا غوسه واقع کیږي. نو دې ته هم دی ګوري، آیا اروپایي هیوادونه چې کله ناټو دا فیصله کوي، نو د پولینډ او د اوکرین په غړیتوب باندې دا هغه چیرې جوړ سکے دی؟ یو خدای اختلاف ته دې باندې غټ باز دوه دی. دا چې اشرف غنی صاحب د انډو پیسفیک ذکر تاسو کو نو پای کی هم د ناټو ټول غړي هیوادونه په یو ټول په یو سره نه دي. مثال په توګه امریکا د انډو پیسفیک په مسله کې د چین سرغړونه، دا غو اګریشن د امریکایي ائتلافیانو خلاف باندې فکرمندي ښایي، او وخت په وخت دی په دې باندې دیوبل سره سفارتي تعلقاتو کې لاندې باندې هم راځي. هغه شان فکر جرمني نه لري. په اروپا کې داغو تصور د انډو پیسفیک پالیسي باندې بدل دي. نو دې سره سره دا تاسو ته سوال یو بل غټو دي حالاتو کې یو بل خبر هم دا واغدار شي. په مزلي ختیس کې هم جګړه روانه ده، د حماس او اسرائیل ترمنځ. نو د پیزا او بیایمي غونډه موقع، یعنی دا وخت دې دا حساس وخت دی، او پدې کې ټول هیوادونه د تمام مسلو باندې د یو بل سره 100% سلف سد اتفاق نه لري.
بنیر شه دا خبره مې زکه وکړه چې د ابزرورز په هیڅ باندې هم ځینې هیوادونه د غي نمائندگان یا د غي لفهم ځینې خلک راغوښته شوی دی غونډه تعلق، مطلب مې دا چې پاره کې کم داسې ملکونه دي چې د غي صحافیان یا سینیئر چې کوم پولیټیشین سیاستمداران دي یا نور داسې کوم خلک راغوښته شي.
د ناټو د وکسپا ات غړی وی یو نان ناټو الایز، یو ناټو الایز. نو څومره چې الایز دي ټول موجود دي په دې کې، نان ناټو الایز ابزرورزم موجود دي. تاسو وایئ نو په دې کې د نړۍ نه ان جی اوز یا خاص شخصیتونه چې دی غم را بلل کیږي، دا فیصله د کوم هیواد سره د امریکا د تعلقات په بنیاد نه کیږي. ناټو یو داسې تنظیم نه چې امریکا یې غړی دی، او جرمنی یا برتانیا یا فرانس یې غړی دی. نو په دې کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو نه نږدې د دوه درشته زیات انفلوئنسرز یا داسې شخصیتونه راغوښتل شوي دي چې هغه په نړۍ کې په خپلو خپلو شعبو کې په خپلو خپلو پروفیشنز کې پښو کې په اولسونو باندې یو جوړ اثر کړی دی، او هغه په مختلفو غونډو کې تقریباتو کې هغه ویلاګانې کې خبرې وکړي. نو داسې شخصیتونه راغوښتل شوې دي د مطبوعاتو یا میډیا د ازادۍ یا د غیر بلنې په خلاص داس دغه مچ ناټو تنظیم د نړۍ د هر میډیا اوټلټ کوم چې لیګل اوټلټ دی، یعنی قانوني مطبوعاتي اغه د ترتل شي یو پروسس دی، یو عمل دی چې تدلته یو خپل خبريال را لګي دغه لپاره اجازه غواړي، او تاسو کته دغه په هغه ضرورت پوره پریوزي ترتل شي. د نړۍ د سلو خوشا کدا نشریات خودل کیږي، د ایجنسیز یا مطبوعاتو چې کوم آؤټلیټ هغه په ذریعه باندې او د 50 خواو شاه نړۍ د هیوادونو ټلویزیون اخبار سوشل میډیا یوټیوب خلک راغلي او دا شاته چې کوم منظر تاسو وینئ دې کې د میډیا خلک دا تاسو چې کوم وینئ میډیا خلک راسته
ډیره مننه ډیره مننه ونیسې تاسو مننه مننه د امریکا ولسمشر جو بایدن بدی اونې کې د ناتو د نوي پراخشوي اتحاد غړو ته د یو سر مشرۍ لپاره خرغ لاس توایي او چې هدا به د اوکراین د راتلونکو دفاع لپاره پلان کول وي او ځنې سارون کې وایي چې ټرمپ ثابتې ک بایدن د خپل راتلونکو په اړه باندې د ډیریدون کې شکونه په مینس کې د نومبر ټاکنه للاسا ورکی لسپینی مانی څخه د انیتا پاول په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږه همکارا نگین شاوړاندې کوي.
لویه پښتنه چې په دې سرمشریزه کې د ترانس اټلانټیک اتحاد ورسره مخ دی دا د چې اوکراین به څومره وخت په دې جنگ کې قائم پاتې شي او د امریکایانو او مخ په زیاتېدونکو خاموشه اندېښمن متحدینو لپاره ورته د ولسمشر جو بایدن په اړه پښتنه کې دی شي چیزان د اوکرين تر ټولو لوی اتل پتو غماریفي کوي د ګل یادو شمې پورز یو اتیا کلن بایدن ویل چی هغه د ولسمشری په سیالي کې پاتې کیږي په داسې حال چې 13 میاشتې هغه د کمزوري مباحثه ورسته د هغه څخه د ولسمشری د سیالي نه د وټلو غوښتنې زیاتېږي پر روانونه کې په واشنگټن کې د غونډې په محل سپینی ماڼۍ د دوشمې پورز هغه پښتني رد کړی چې د ناتو متحدین پر اندېښمن دي چې د مشرتابه په کچه د درزونه کول شي دا 15 اویا کلن اتحاد کمزوري کړی
موږ د خپل متحدینو څخه د دې هیڅ نه خناخلو برعکس هغه خبرې ترې چې موږ له دوی سره مخ نه کوو دا دي چې دوی د دې سرمشریزی په اړه خوشاله دي دوی د امکاناتو او هغه شیانو په اړه خوشاله دي چې ممبئی په ګډه تر سره کوي په ځانګړي توګه د اوکرين سره د مرستې لپاره
شینن کې وایي په داسې حال کې چې د ناتو مشران په حقیقت کې اندېښمن دي دوی د ته پام کوي چې د امریکا په سیاست کې د مداخله پستر غوړته ونه کتل شي
زه فکر کوم چې په ناتو کې اندېښنه شته کې دي چې د ناتو د هیوادونو مشران جو بایدن خوښ نه وي حکومت د ترامپ د صدارت وخت وګورو نو هغه یعنی ترامپ یو شمیر داسې خبرې کړې وي چې په حقیقت کې د ناتو په ضد وي او زه فکر کوم په ټول صداقت سره چې د ناتو ډیرې هیوادونه به بایدن ته ترجیح ورکړي بیا اړینه نه ده چې دوی دومره بایدن پلووي مګر دا هغه شیان له عمله چې ترامپ د ناتو په اړه ویلي او غوښتنې کړي خو دوی نه غواړي چې په دې اړه په عامه توګه ډیر څه وایي ځکه چې بیا به داسې ښکاری لکه چې دوی د امریکا په ټاکنو کې لاسوخه نه کوي دا هغه څه نه دي چې دوی یې باید وکړي
او په اتحاد کې د مشرانو ترمنځ نور اختلافات هم شته د هنګري خې اړخي مشر په دې ورستیو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه او ځان یې د دواړو مخالفینو ترمنځ د پولي پتوګه وخایو په دې سرمشریزه کې دوه دیش کسیز ډله پلان لري چې د یوکرين د دفاع په برخه کې د واشنگټن رول په غاړه واخلي
مېرمن او خاغلو په تیرو دونی مخلوونو کې ډیر کم او لږ دی او اوس ډیر لږ د څوک پاتې دي چې د دواړو جنگیالو سره خبري وکړي هنګری په دې لوګو کې یو دی
د دې سرمشریزه په جریان کې یو شی امکان نه لري په شخړه کې پرمختګ پوتین وای یوکرين د هغو شرایطو په اړه خبرو ته تیار نه دی چې د پوینا له هغو سلو روسي مسخه د یوکرایني ځواکونو وطن هم شامل دي چې روسي د الحاق په حال کې دي یوکرين د عادلانه سولې په لټه کې دي چې د هغه ټوله خاوري پکې شامل وي او د یوکرين مشر به د دې اونۍ په سرمشریزه کې برخه واخلي ترڅو د هغې لپاره او پراتلونکو کې د ناتو غړیتوب لپاره فشار راوړي د اتحاد د شنبې په ورځ په واشنگټن کې غونډه کوي د وایس اف امریکا د انیتا پاول لپاره نگین شاه وی او ډیوا ټی وی واشنگټن
د ناتو د غړو هیوادونو د مشران غونډه په داسې وخت واشنگټن ډي سي کې ترسره کیږي او پکې اوکراین سره د روس په ضد ملاتړ ترټولو لوی موضوع ده چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن په ماسکو کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره هم ناسته کړې ده. د ډیو همکار صدقت جان دا وخت را سره دي تفصیل او نور معلومات راغلي نه خو صدقت جان سره فلم
مهرباني اشفاق خیر
مننه صدقت جان صاحب د هند وزیر اعظم سفر او پاغه کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د هغه ناسته د بحث غټه خبرې سوي.
ډیره مهرباني. مودی پرون د ګل پورز د پدورزنی سفر باندې و بخي پدورزنی سفر باندې پرون او بخي رسیدلې ماسکو ته او په مهمو دوارخیزو تعلقات او په اقتصادي د اقتصاد په برخه کې په همکارۍ خبرې اترې کړې دي دواړو مشرانو او ډېر تو د هرکلې ویل شوې ده. مودی ته په ماسکو کې مودی په خپل اکاونټ باندې په ایکس یا په خاني ټوئیټر د هرکلې چې هغه ته کوم هرکلې شو هغه تصویران شریک کړي دي ویډیوګانې شریکې کړي دي نو ډېر تو د هرکلې ورته ویل شوې وو. دواړو بیا د نهې په ورځ رسمي خبرې اترې هم کړې دي او مطبوعاتو سره بیا هم مودي خبرې کړې دي پوتین هم خبرې اترې کړې دي. نو پوتین د دې خبرې تصدیق کړې ده چې دوی په د اقتصاد په برخه کې په همکارۍ خبرې اترې کړې دي او پوتین ویلي دي چې تیر کال د دواړو ملکونو په تجارت کې شپږ شپېته فیصد اضافه شوې وه. دغه شان هند یو چارواکي ویلي دي چې په کال 2023 2024 کې د دواړو ملکونو د تجارت مالیت چې دی نو هغه 15 بلین ډالر ته رسیدلی و. په دې کې 15 بلین ډالر چې دی مالیت دا د هند د روس نه تیل درآمد کړي وو او 4 بلین ډالر چې دی هغه د هند برآمدات یا صادرات روس ته. د دې ترڅنګ دواړو په ماسکو کې د په فضا کې په خلا کې وبخې د اټمی ټیکنالوژي یو نندارتون هم کتلې ده نمایش هم کتلې ده او په دې اړه باندې د تصویران هم شریک شوې دي. په کومه ورځ چې مودي ماسکو ته رسی په دغه ورځ روس په یوکرین باندې یو شمیر میزایل ورولې وي په دې کې په کیف کې په یوکرین په سرخار کیف کې یو د ماشومان یو لوی هسپتال هم لګیدل دي او په ګرد هیواد کې لږ تر لږه سلوي کسان وجل شوي دي. په دې اړه باندې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل غونډه هم نن کېدله. مودی ته د هر تو د هر کلی ته په کتنه د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلی دي په ټوئیټر یا په ایکس باندې خپل پیغام کې ویلی دي چې هغه مایوس شوی دی او دا د تکلیف خبره ده چې ګوري د دنیا د یو لوی جمهوریت مشر چې دی هغه داغه په کول د یو قاتل سره یو خونی قاتل سره ویني زه هغه دا کوټ تکرار کوم چې د موست بلډي کریمینل ان ماسکو چې لکه په ماسکو کې یو خونړی قاتل سره هغه ملاقات کوي یو خونړی مجرم سره هغه ملاقات کوي اشاره د روس صدر ولادیمیر پوتین ته. د امریکای خارجه وزارت هم په دې اړه تبصره کړې ده او ویلې دي چې دغه تشویش د روس او د هندستان په تعلقاتو خپل تشویش هندستان سره نیخ په نیغه شریک کړي دي او د امریکای د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمان میتیو میلر په واشنگټن کې خبريالانو ته ویلي دي چې امریکا توقع کوي چې هغه ملکونه چې روس سره شکلتیا لري هغه به دا خبره روس ته وریادوي چې د ملګرو ملتونو چارټر او د یوکرین د علاقائي سلامتیا پام نه وساتي.
صدقه جان صاحب د دغه سفر په وخت کې تاسو ګوري دی وخت کې په نړۍ کې لوی ستونزې روان دي او په هغه د غربي ملکونو چې کوم پوځي اتحاد دی د هغه غونډه هم په دا وخت واشنگټن ډي سي کې نن شروع کیږي. دی وخت چې تاسو ګوري دغه سفر ته ګوري څومره اهمیت لري؟
اهمیت خو په دې وجه ده چې د سرمشریزي غونډه چې دا د دې اهم موضوع د نیټو ملکونه غړي ملکونه به دا ژمنه کوي چې یوکرین سره د خپل ملاتړ اظهار وکړي. په دې غونډه کې به په نیټو کې د یوکرین د شمولیت په لارو چارو هم خبرې تیری کیږي او د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټالټنبرګ دا هم ویلي دي چې دوی به کوشش کوي هغه ملکونه چې په انفرادي توګه یوکرین سره امداد کوي دا یو مربوط دي ته یو مربوط شکل ورکړي شي. نو د دې اهمیت خو په دې هغه دي چې ډېر زیات دي چې لکه نیټو یوکرین سره خپل ملاتړ بیا تکرارول غواړي او په دې لړ کې ممکن ده چې نور اضافي امداد اعلان هم وشي. بلخوا روس خپل په یوکرین په کال 2022 کې په یوکرین د حمله وروسته مغربي ملکونو د امریکا په شمول په روس باندې اقتصادي او بندیزونه لګولې دي. نو روس په دې وخت کې یو د پنړیواله کچه په سفارتي کچه د تنهایی ښکار دی. دغه تنهایی لري کول د پاره چین روس چې د چین سره شمالي کوریا سره دغه رنگ هند سره خپل تعلقات زیات کړي دي.
ډیر مننه صدقه جان صاحب تاسو
مهرباني
مننه.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ماته پته وا چې کزه ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو د دې وخت پرونه ته واګیه. د امریکا صدر جو بایدن وایي چې د پخوانی صدر ډونالد ترامپ خلاف د بیا انتخاب په سیالۍ کې پاتې کېدل غواړي. په لومړۍ مباحثه کې بایدن د مشکل سره مخ وو. د وایس اف امریکا خبريال دې ته کتنه کړې دا چې د امریکا رائے ورکوونکي څه فکر کوي چې صدر لرا د صدارت امیدوار پاتې کېدل په کار دي او کنه. په دغه نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
تیر مباحثه کې بایدن د مشکل سره مخ وو او په دې وجه د دنه غوښتنې کوي چې د ځغلنا یو فاتې شي. خو د بایدن کمپین دغه غوښتنې ردوي او په دې هفته کې د ټاکل شوي فعال کمپین سره سره بایدن د جولای په دې میاشت کې د 500 ملیون ډالرو اشتهارات هم خپروي. بایدن د جمعې په ورځ ویسکانسن کې یوې سیاسي جلسې ته وویل چې دې په ځغل کې پاتې کیږي. رائے ورکونکو سابرینا جارڈن وای دے اوس هم یو ښه کاندید دی.
باید هغه مستقل مزاج وي. زبداونه ویم چې هغه دی د هر سنه انکاری وي. خود مستقل مزاج او په خپل خبره د کلک پاتې کېدل په منس کې دی وي. باید هغه خلک خبر کړي څنګه چې نن کړي دي چې هغه نو رسته کیږي تر څو چې داسې غیر معمولی صورتحال نوی را مخته شوي دی زما کاندید دی.
ورای ورکونکو جاناتن لافټګ لا فیصله ته نه رسیدلې.
څنګه چې د حرکتونه د داسې سړی نه دی ته مخ نه شاړولې او نه بیا څوک ځوانیږي او نه زوړ عمر ته شکست ورکېدلی شي.
د مباحثې نه پس د بایدن بیرته کمپین ته راوتلو د ډیموکرات ووټرې الیس جانسټن اندېښنې نه دي کمې کړې.
زه د دې انتخاباتو د ګټلو په اړه د بایدن د توان په اړه ډیره باوري نه یم او دا ما ډیره ویروي.
د مباحثه په وخت د بایدن وقفه سره اشاره دلو یا غل کېدلو د کالیفورنیا د رای ورکونکو لیمون پیرسن په شان د ټرمپ د مرستیالانو هغه د ریس نور هم مضبوط کړي چې وای د رسترات د ټرمپ پړاو قابل نه دی.
بایدن چې سویل دي دا غیر علاوه د دخلي نه نور صداسه نشي راوته لکه زمو سوچ بدل کړي او هم دا خبره د ټرمپ هم ده.
د جارجیا رای ورکونکي جیفری تناریلی وای د بایدن مباحثه هر څه نه خای.
جو بایدن از ویری پاسیو.
زما په خیال بایدن ډیر جذباتي او ډیر هوښیار دی. زما په خیال هغه خړول مباحثه نه تکړي ځکه چې هغه د خلکو په تمو پوره نه او هغه هغه څه کړی چې خلکو د دنه د څه تمه لرلی.
د هغه د کمزورې زور یا انرژي په وجه د واشنگتن ډي سي رای ورکونکي هانا سوبلوویچ د یو نوې کاندید په اړه سوچ کولې شي.
It was kind of clear to me
دا خبره په یو ډول ماته سرګند و چې بایدن کېدل شي هغه شان نوي چې څنګه پخوا وو او زما په خیال کې دوی د بایدن په ځای یو نوي کاندید راوړاندې کړي نو زه به یې مرسته کوم.
د میشیګن ډرایور کون کې لکس زیدان وای کړ ډیموکرات یو جدا کاندید راوړاندې کړي نو باید دوی په دې کې تادی وکړي.
There's a lot of conversations that need
راتلونکي میاشت په دې ډېرې خبرې را مخته کیدونکې دي چې ډیموکرات ګوند څه کولای شي چې خواره واره ډرایور کون کې د ګوند کلک مرستیالان جوړ کړي او هیله ده چې د نومبر نمخ کې دوی ځان مضبوط کړي او ګینی مونږ د ټرمپ صدارت بیا لیدلی شو.
د بایدن مرستیال صدر او ځغل کې شامل د ملګری کاملا هریس د بایدن په ځای د پارټي د نوو کاندیدانو را مخته کیدلو په نوم لړکې اډم بنه ده. خو د کالیفورنیا رای ورکونکو سټیفنی بورس وای دا سمرستن شي کولای
کاملا وود ټیک اوور وچ آی وود
کاملا بر مخته شي کوم چې زه خوښوم خو نړۍ چې څنګه ده او کوم تعصب چې روان دي ترامپ د بایدن په مقابله کې کاملا هریس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي.
بایدن د کاندید په هیڅ خپل حل ځل کوي او د کمپاین واړی چې په دې هفته کې اړم بنې مېرمن جل بایدن په دریو ریاستونو کې د پوزي کورونو سره وویني او راتلونکي کې هفته د ریپبلیکن ګوند د کنونشن په مقابله کې بایدن په ټیکساس او نیواډا کې وینا کوي. د وایس اف امریکا د خبريال سکاٹ سترنز د لپاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف افغان ماشومان کې د ذهنی فشار یا د ذهنی دباو د ناروغیو د زیاتیدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. وایي چې په افغانستان کې څلويخت سلنه ماشومان د دغه ناروغي یا دغه رنځ سره مخ دي او بل خدای ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی دفتر وینامه هم د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو بنسټ بللې ده. په دغه باندې د وایس اف امریکا افغان سرویس د خبريال وحید فیضی راپور تاسو وړاندې کوو.
یونیسف د دوشنبه پر ورځ جولای 8مه په ویلامه کې ویلي چې څلور وسترنه ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 کلن ترمنځ دي شدید استراب تجربه کوي. دا له استراب سره د نړۍ د نورو هیوادونو د مخامخ ماشومان په پرتله لسرنه لوړ رقم دی. په راپور کې راغلي چې په هر سلو افغان ماشومان کې 15 سخت خپګان تجربه کوي. یونیسف وایي چې د جګړو دوام، کډوالي او بې ځای کېدل، د بې وزلۍ زیاتېدل او د ناچاودونکو توکو د چاودنې خطرونه د دغو رواني ناروغیو عمده علتونه دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو په تعلیم باندې طالبانو بندیز د راتلونکي په اړه د ډیرو افغان ماشومان د ناامیدۍ سبب دی او په دې کار سره ماشومان ته روغتیایي او نور ابتدایي خدمتونه محدود شوي دي.
دا د اندېښنې وړ دی، دا ډېر جدي دی او د ماشومانو لپاره ډېرې ستونزې او کړاوونه رامنځته کوي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د بعید څخه پاتې دي یا ښوونځي ته نشي تلی. ماشومان وجه ممکن د دغې اضطراب درانه کارونه وي، شاخه کارونه وي، ناامني وي. په کلیو باندو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ هغه ماشومان وي، هغه ماشومان وي چې دوی مثلا په روغ دي وي په مخدره توکو باندې.
بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو کې بنسټ بلل دي. یونما وایي چې طالبانو په تیرو نږدې درې کلونو کې د اخلاقي څارنې تر نامه لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي دي. په تیرو نږدې درې کلونو کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د ښځو پر وړاندې 215 او د نارینه وو پر وړاندې 28 موارد مستند کړي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل لارښوونو تطبیق پر مهال زور کارولې دي. په راپور کې راغلی د 2023 کال جنوري کې په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د پاسپورتونو او تذکرو د عکسونو لپاره د تبلیغاتو په ګډون د ځایي کاروبارونو هغه تابلوګان لري کړي یا پوښلي چې د انسانانو یا حیواناتو عکسونه یې ښودل. همداشان د 2023 کال د جنوري او اګست ترمنځ په هلمند ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په لږ تر لږه دوه موارد کې نادولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د چاودونکو مهماتو د خطر په اړه د پوهاوي یا عامې روغتیا په کمپاینونو کې هغه معلوماتي مواد ونه کاروي کوم چې کارتونونه د ښځو، نارینهو یا ماشومانو رسمونه یا عکسونه لري. د یوناما راپور کې طالبان د حکومت لخوا غبرګون ته هم ځای ورکړ شوی چې د اسلامي ارزښتونو ته په پاملرنې د یوناما لخوا یاد شوی سرغړونو په باب وضاحتونه ورکړ شوي دي. د طالبان حکومت ویلي چې حکومتونه مسؤلیت لري د خلکو د فزیکي امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت ته هم پاملرنه وکړي. یوناما وایي د طالبانو دویم ځل واکمني په نوي ملسیده کې د هغوی د تیرو واکمنۍ په څیر ده، ځکه هغه مهال هم بیلابیل محدودیتونه وضع کړي وو. وحید فیضي، د امریکا غږ.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا نه آرام ځلې شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال بریټ کې د پوز یو افسر وجل شوی او څلور نور جوړل دي. په شمالي وزیرستان کې په هده پی پی خ کې هم یو بلتن وجل شوی دی او په سیمه کې په یو کور ماټر ګول غورځیدل چې پکې درې زنانه جوړل شوی دي. د ډیو خبري اعلان د بیټنی د وخت مخ سره ټلیفون لاره ملګری دی بیټنی سره سړي مشه
مهرباني اشفاق صاحب.
بیٹنی صاحب کا دغه په خو لند تفصیل راکې ورسته حال څه ده؟
اشفاق صاحب د نن په خبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې 15 پیښه شوې دي. خو تاسو کوم پښتنه وکړه دغه لوبړې پیښه په شمالي وزیرستان کې شوې او د پاکستان د پوز هم تایید کړي او د ویلي چې په دغه بریټ کې د پاکستان د پوز یو افسر چې کپتان دی او اسامه په نوم بنیاد شوی په دغه مسلوال بریټ کې ورل شوی دی. پوز دا وکړي چې دوی ته استخباراتي معلومات ترلاسه شي او کله چې دوی د وسلوالو پټن ځای ته لاړل نو وسلوالو په چې دا وړاندې نه پټونه تار ډزې پر کړې او په دې کې دغه افسر چې دی ورل سوې دي. خو د علاقې نه بیا ځای چې کوم ولسی یا ځای خلک دي هغه وایي چې امریکا دی واته وویل چې تر ډېر ساته پر ډزې او دغه سي په علاقې کې د ماټر ګولو اوازونه هم اوردل چې تر ډېر ساته پر روان وو او امنیتی سرچینو وایي چې امریکا دی واته وویل چې په دغه بریټ کې د پاکستان د پوز چلور اسکر چې دی هغه هم جوړل سوې دي. خو بل طرف ته بیا ځای انتظامیه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دلته له نامعلوم سمت نه ایوه ماټر ګولا په یو کور راغورځېدلې چې په هغه کې د دغه کور درې ځانه چې دی هغه جوړل سوی دی او هغه درملنه د میران شاه کې روانه ده. او انتظامیه وایس اف امریکا ډیوا ته دا پخلای هم وکړو چې دغه د مرګ جوړل پیښې د شمالي وزیرستان په تپیه سیمه کې شوې کوم چې د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه سره نږدې په 15 کیلومتر ختیځ کې پرتا علاقه ده. انتظامیه دا هم وویل چې دوی ته یو داسې مړی هم په علاقې کې ترلاسه شوی چې هغه په ګولۍ سره وشتل شوی او د هغه پیژنګلو د رضاولا په نوم منل شوی چې هغه تړاو چې دی د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره دی. خو تر اوسه پر دا معلومه شوی چې دا په څه علت باندې وشوی دی. خو دوی چې د خپل باندې پرټنې کوي او ګومان کوي دا د هدفي وژنې کومه پیښه وي.
بیرتنی صاحب، د دغه وروستو په سیمه کې د امنیت وضع څنګه ده؟ دغه تل کې کوم اسکر پر ځای کړی شوی دی د لټنې عملیات چې کوم روان دی غي باندې یا پاغې کې د عامو خلکو زورونه او د خلکو تګ را تګ هغه څومره اغیزمن شوی دی خلکو تستونځي سړي؟
اشفاق صاحب، یو خدای دې چې په دغه علاقې کې نه امني په دوامدار توګه باندې روان ده او تاسو ته ما ویل چې د خیبر پښتونخوا دغه جنوبي ضلع کې په 50 ضلع کې نه امني پیښې لمسته شوې دي. نه یوازې دا چې په شمالي وزیرستان کې ورسره په کلي په جنوبي وزیرستان کې هم چې د امنیتي چارواکي وایي چې په خامرنګ سیمه کې د پاکستان په پوز په وسط باندې بریټ شوی او په دغه بریټ کې د پاکستان د پوز دوا عسكر وژل شوی او لس پر نور جوړل شوی دي. او دا هم وایي چې دا هغه عسكر دي چې د مومونو کارول باندې کار کولو او دغه بریټ د شپې پر مهال په باندې شوی دي او دغه پوستا چې دا افغانستان سره چې کوم دا ګاډ تک تک لار ده په دې د پاسه ده او افغانستان پولیسو جوخته پرتا پوستا ده چې انتهیز زیاته مهمه شمار لیکيږي. د سره سره پټنګ ضلع کې هم د اف سی ځواک درې عسكر تشتول سوي او دغه تشتول سوي عسكر د پولیسو لخوا ویل کیږي چې د پچټۍ کوټ راغلی وو او د دې سیمه چې دغه پټنګ کې اعظم کوټ سیمه ده او د معلومه کسان لخوا تشتول سوي دي او پولیس وایي چې دلته هم د عملیات او د لټون عملیات چې په دغه علاقه کې پیل کړی دي دغه سي پلکی مروت سیمه کې د پولیسو په یو گاډي باندې ډز شوی او پولیس وایي چې دغه دغه الکار شخصي گاډي وو چې په دغه کورنۍ چې ناروغان چې وو دغه پېښور ته وړل کېدل او په دغه برید کې هم د پولیسو دغه الکار او د هغه د کورنۍ څلور ماشومان چې دي هغه په ځای پکې وړل شوی دي او اوس تازه او روسي راپورټونه وایي چې په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د یو شخصي بانک گاڑی چې پاره کې نقدي پیسې هم وي او د دې ساتونکو هم موجود وو چې یو بانک نه بل بانک ته پیسې وړي او دغه هم د معلومه کسانو لخوا نه وسته تول سوي دي تر دې وروسته چې دی په علاقې کې وضعیت چې انتهایی زیات کړ کې ځندې او وخت په وخت د علاقې خلک احتجاجي مظاهره هم کوي او دې دلته په علاقې کې د امنیت غوښتنه کوي دغه پیښې چې وسته
بیټونی شپ ډیر ژتو بخیزه تاسو له خبره قطع کوم دا کمزه کې چې پیخي شوې دي آیا دغه تل کې امنیتي عسكر نشته ځکه چې په دغه سیمه کې خو زی په زی باندې چوکۍ دي زی په زی باندې عسكر موجود دي
اشفاق صاحب دا ټول پیښې په داسې ځای کې شوې چې لکلو نلری وریا او په خریه سیمو کې درسره شوې دي او په خریه هغه سیمو کې درسره شوې چرته چې د پوز کنټونمنت بورډز یعنی کنټ هم موجود دي او ورسره د پولیسو چې کوم پولیس لاین یا مرکزونه په نوم باندې دي او پولیسو ځای تانه هم موجود دي او په دغه علاقو کې اف سی ځواک هم پرځکل شوې دي او سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوې دي او ځای خلک چې کله هم لکه عبدالرزم پر ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره وي نو په دې محل دغه پښتنه خلکو راپورته کول چې په دغه چې کوستو باندې عام خلک زورول کیږي تلاشي اخستل کیږي او د دوی وختونه پیچې دي هغه ځای کول کیږي او چې کومه بده پیښه وسی نو د ناروغان هم تر هسپتال پر نشي رسولې او دغه پښتنه راپورته کول چې دومره زیات امنیتي عسكر باوجود دلته لوال راشي وژنې وکي او وژنو نه پاس دی بیا وهم تشتي او د دې چې کوم پدې باندې پرتون کې وی هغه نه معلومي شي دا پښتنه هم راپورته کړی چې کله د پوز په افسرانو باندې پرتون وشي نو هغه قتلان معلوم هم شي او هغه وژل هم شي او پولیسي چې کوم جج هم تشتول شوی دا قتلان هم د پاکستان پوز دا وکړي چې هغه وژل شوی دي خو د عامو خلکو چې په وژنه کې کم کسان ککړ دي هغه نه ول کیږي نه هغه ته ځاګړې ورته کیږي او نه تر اوسه پورې هغه کسان چې دی وی چې وژل شوی دي او په دغه عملیاتو کې یا دغه چې کوم امني وړاندا په دې کې یوازې چې کوم ځای خلک ته اغاز زیات ځپل کیږي
ډیر مننه بیٹنی صاحب تاسو
مهرباني کور ودان
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ریوی وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی په خوانی او افغان ولسمشران او اشرف غنی او حامد کرزی په ګیلمن وزیر باندې د بریښ غندنه کړي او د هغه جوبل کې دوه باندې خپګان څرګند کړي او د روغ صحت دواګانې ورلغوختي ګیلمن وزیر د اسلام آباد په پیمز روغتون کې دی وخت د وینټیلیټر په وینټیلیټر باندې پروت دی د ګیلمن دی وخت درملنه کوم ځای ته رسیدلې ده او په کم حالت کې دی د ډیو خبريال وقار احمد په دغه باندې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین سره خبرې اترې کړې دي د مرکز تاسو وړاندې کو
غا وضعیت غشن کریټیکل ده او مخنزي خکول بیا مونږ هڅه وکړه دلته مهم چې څومره قابل او بهترین ډاکټر کیناولای شو لږه هم وخت وخت نورو هسپتالونو خخه ډاکټران هم راغلل بهر وادونو کې څومره داسې هسپتالونه وو چې غټ ولوي و داغه هغه تکړه ډاکټرانو سره مهم دغه ډاکټران پر اړوبیت کې کړل هر څومره هڅه چې کېدلې شي د علاج د فراغه کوو خو البته د حالات نازک دي کریټیکل دي په داسې وضعیت کې د دې ځای نه ترانسفر کېدل چې کوم دی هغه ځکه چې دا ایر امبولانس ته شیفت کول دي او دا وینټیلیټر دی چې وینټیلیټر لره کوي نو خطر دی نو په دې اړ وند هغه ریسک سایډ رغت چې هغه هم نه خلی او دلته هم ډاکټر امداري کمنټ کوي نو فلال داسې څه غنښته ده فایر شوې ده البته فایر کې څوک نیول شوی نه دی او فلحال لا داسې څه حادثه هم مختنه درغلی چې دوی څوک نسی هغه کا ګلمن ده کزمن په خوانی ملګری ارمان وو کډ سېنېټر عثمان وو کا عارف وو د ټول چې کوم ځای ته لګیدلی دی هغه بیخي یعنی یو ځای دی اغه طریقې واردات سیم راځي په بل اړخ کوم ګورو نن درېم ورځ دا په اسلام آباد کې پروت سړی ځایونه یې معلوم او ریاست تش ترغزي پر د تګ حادثه نه کوي په بل اړخ ګورو مونږ ګلمن تر دې خ علاج د پاره بهر وړلې شو پاګه کې نور تاون خو پرې لچ ریاست کړي وای هغه تش ای سی ایل ناستلو کې هم لډر غټ مشکلات پاتې نو دغه ټول هغه څه چې د ریاست لخوا منفي دي هغه دغه شاین یعنی یو شای واځي خوي چې تر شا د خلکو ته ډاډ حاصل دی ټول کام غمجن دی خپه دی یقینا درد او خفقان زیات دی او ډیر زیات دی خو بیا هم د خپل خاور د امن او د خژوند جنگ دی حوصله به نه بیرو او میدان نه پریږدو که هر څومره گزارونه په مونږ و هم شي هر څه به برداشت کو خپل خاور چاته نو ورکو بیا هم وایم چې څومره هم ولسونه دي هغه دې دعا وکړي ورته د لوی رب نه دعا وکړي چې خدای پاک ګلمن ته روغ صحت ورکړي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د قرض لپاره د آی ایم ایف خوا ته تلل زمونږ مجبوری و او کدا ځل یې ترخی او مشکلې فیصله و نه کړي نو درې کاله پس به بیا د قرض لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې ته تلل پیخیږي پاکستان ولې وار په وار د قرض لپاره د آی ایم ایف لوري ته ځي او د دې چکر نه د وتو لپاره څه په دې اړه کول پکار دی د ډیوه خبریال ارشد حسین په دغه باندې سړنیز راپور تاسو وړاندې کوي
پاکستان د نړۍ په هغه هوادونو کې شامل دی چرته چې کل آمدن کې د ټیکس تناسب ډیر کم دی د ایف بی آر د یو تازه رپورټ لمخې تیر مالی کال 2023-24 لپاره د محصولاتو وفاقي ادارې په ټول آمدن کې د ټیکس شرا صرف 9% وا د پاکستان 24 کروڑ آبادی کې خواوشا 24 لک خلک ټیکس ورکوي که څه هم حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره دا شرا تر 14% پورې د زیاتولو داوه کړې ده خو څېړونکي وایي دې د پاره
تیار قدرمن اردوونکو تاسو د لاس خان صاحب راپور په تکنیکی ستونزه واورې د خو اوس ورزو د ارشد حسین هم دغه راپور ته چې کوم منګ د هغې تفصیل تاسو ته وایي
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې حکومت د روان مالکانو لپاره د درنو ټیکسونو وفاقي بجټ منزور کړي چې په پارلیمان کې مخالف ګوندونه او کاروباریان پیننی وکی کوي د کال 2023-24 په بجټ کې ټاکل شوی ده چې حکومت په تر کال 2025 جولای پورې د ټیکسونو په برخه کې 14 ټریلیون روپو محصولات راغونډوي چې د تیر مالکانو پر 23% زیات هدف دی د اقتصادي چارو ماهران وایي د اوسنی بجټ مقصد آی ایم ایف قانې کول دي څوک چې له پاکستانه د محصولاتو په څنګه کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي چې داسې د هیواد ملسپن اقتصاد د ودې په لوري روان کړي شي
اصلاحات خو ما زه اونې لیدل اصلاحات چې کوم په کارو مثال په تور پر مثال غټ دا پنشن والا پنشن ډیر لوی بل دی دا اوس تقریبا 800 بلین ته ورسي او بیا مخ کې دین هم دی تر سی نو اصلاحات منګه سو کال نه اوري چې پنشن کې اصلاحات کې منګه به ریسرچ کړي دي پیپر هم لیکلې اونګه کیږي چې چا ټول نه زیات پکې پینشن بل دی ناوی کوئی چې بالکل مونږه د سر نه کول نو اصلاحات نور چې دی لګو تاسو وګورئ چې کما غا طبقي دي چې ایگزمشنز ورته ملایږي ایف بی آر پخپلا وی چې تقریبا د کال مونږه تقریبا 2 ٹریلین روپے ایگزمشنز ورکو اگر ایگزمشنز هغه 12 کې ماسه اصلاحات چې کم غټ غټ اصلاحات دي سیول سرویس اصلاحات ما اونې لیدل نو اصلاحات معمول او ما داولی دی چې خلکو باندې چې کم مخکنه ټیکسونه ورکې هغه باندې نو ټیکس لګي.
وزیر اعظم شاباش شریف پرون د ګل پرز د بلوچستان سرخار کوټه کې یوې غونډې ته وینا کې ویل د ایم ایف نه قرض اغستل زمنګ مجبوري وا پورونو د هیواد نسلونه غاڼه کړی دی او کومنګ د پورونو خلاصي غواړونو باید چې وفاق صوبې او اړوند ادارې په دې لړ کې کار وکړي. په دې وروستو کې د اقتصادي چارو ډویژن د سینټ کمیټې ته ویلي چې په پاکستان باندې د بهرنۍ قرضو پیټې د یو سل دیرش ارب ډالرو څخه اوخته دي چې پکې د شخصي څانګې قرضې هم شامل دي. د وزیر اعظم د بیان یو ورځ وړاندې د خزانه مرکزي وزیر محمد اورنګزیب نړیوالې ورځپاڼې فاینانشل ټایم ته ویلي چې پاکستان په خپل ټیکس محصولاتو کې په زړه پورې اضافه نه کوي نو په راتلونکي کې به هم د ایم ایف څخه ورته نورې قرضې اغستل ورپغاړه وي. پاکستان هیله لري چې د ایم ایف نه د قرض پروګرام په ترلاسه کولو سره به د هیواد اقتصاد مستحکم شي. پاکستان دا وخت د ګرانې ټیټي اقتصادي ودې او د زر مبادله د کمی د ستونزو سره مخ دی. پاکستان ولې هر درې کاله پس د قرض لپاره ایم ایف لوري ته ځي؟
د دې خو ډېر علتونه دي. پاکستان لچ په اقتصاد او مالی څانګه کې کم بنیادی اصلاحات کولو چې ځان د ایم ایف څخه خلاص کړي نو هغه نه کوي او د دې لقبلا هیواد بیا د دیوالیا کېدو طرف ته ځي. قرضې نشي ستنولې نو ځکه هر وار بیا د ایم ایف نه قرض اخلي.
ماهران وای په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان اقتصاد کې ځنې پرمختګونه لیدل شوي. د ګرانې کچه چې کال 2023 مئی کې 8% ته ختلې وه سږ کال جون کې 12% ته راټیټه شوې ده. د ونډو د بازار په کاروبار کې هم وده شوې ده او ورسره د هیواد د زر مبادلې ذخایر هم 9 ارب ډالرو ته رسیدلې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ باندې غو واشنگتن ډی سی نغواګي. اوس هم راځو د الیاس خان صاحب راپور پلوته. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د محصولات او افاقي ادارې بی آر په چارواکو د بډو رشوتونو او د خلکو يرولو باندې نیوکه کړي دی. وای چې هم دغه وجه ده چې خلک په بی آر باندې باور نه کوي. څېړونکو وای که څه هم بے باوری یو علت دی خو دا یو کمزور او بے ثباته حکومت دی او ورته د مالیې د راټولولو لپاره زړور ګامونه پورته کول ناممکن دي. د ډیوه خبریال الیاس خان دغه نور تفصیل تاسو ته وایي.
پاکستان د نړۍ په هغه هوادونو کې شامل دی چېر د چې کل آمدن کې د ټیکس تناسب ډیر کم دی. د ایف بی آر د یو تازه رپورت لمخې تیر مالی کال 2023 لپاره د محصولاتو وفاقي ادارې په ټول آمدن کې د ټیکس شرا صرف 9% وه. د پاکستان 43 کروڑ آبادی کې خواوشا 43 لک خلک ټیکس ورکوي. که څه هم حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره دا شرا تر 13% پورې د زیاتولو داوه کړې ده، خو څېړونکي وایي دې د پاره تیاریاں په نظر ناراضي ولی چې حکومت په 13 میاشتو کې 3 بیلابل منصوبې وکړې کوم چې ناکامه شوې. دوی د دې غټ علت د حکومت او اولس ترمنځ بے باوري او پمل کې روانه سیاسي بے ثباتی خایي.
تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا.
دا اولس حکومت او ایف بی آر ترمنځ بے باوري دا خلق غړي چې کم ټیکس دوی ورکوي هغه د دوی په خیر خېګړه نه بلکې زیاتره په قرضو ورکولو او حکومتي خرچو کې مصرف شي. دې سره په ټیکس مشینرۍ هم سوالونه راپورته کیږي او حکومت هم د شتمنو ډلو په ټیکس جال کې د راوستلو څخه ډډه کوي.
محمد اورنګزیب ویلی کوم خپل ټیکسونه زیات نکړو نو دا به زمونږ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF رسته پروګرام نوي. IMF حکومت ته د ټیکس یا مالیه بنیاد او د ټیکس وصولی پراخه کولو او ټیکس نه ورکوونکو په ټیکس جال کې دراوستلو غږ کړي. سیرونکو وایي پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي ستونزو کې انخته دي، د هیواد کورنۍ او بارنۍ قرضې خطرناک حد ته رسیدلي. حکومت ته به نه صرف ټیکس آمدن سیوا کول وي بلکې مراعات ختمول، حکومتي خرچې را کمول سره به ورته خپل برآمدات هم سیوا کول وي. خو د بده مرغه شتمن ډلې هر کال د کربون روپو مراعات یا اسانتیاوي اخستلو کې بریالي شي او د دې ټول پیټه بیا په عام اولس اچول شي.
پولیټیکل استیبیلیټی نه یې جسکی وجہ سے گورنمنٹ بھی جو ہے اٹس ا ویک گورنمنٹ.
دا یو کمزوري او بے ثباته حکومت دی او ورته د مالیه دراټولولو د پاره زړور ګامونه پورته کول ناممکن دي او هم د دې لقبل تر دې دمه د غیر مستقیم ټیکسونو په اقداماتو ډیره تکیه کړې ده او له داسې اقداماتو څخه ډډه کړې چې طاقتور ډلو ته زیان ونه رسوي، کم چې د لوی ځمکو مالکانو، اعلی سیول او پوځي چارواکو څخه جوړ پټوله واکمنه اشرافیه کې شتون لري.
د رپورټونو لمخه د ټیکس محصولاتو وفاقي ادارې د نادرا په کومک سره پټول هیواد کې خواوشا سلور 50 لک داسې شتمنه خلک پنه خکړي کوم چې غړ غړ جایدادونه، کاروبارونه، گاڑی او بینکی کاتے لری خو ٹیکس نہ ورکوی. سیڑون کی او اقتصاد پوہان گڑی ہیواد د موجودہ اقتصادی ستونز سخا راوستلو د پارا تر ټولو مهم کار په بجټ خسارہ قابو منتلو د پارا د ٹیکس او رون نظام راوستل، شتمن ڈلے د ٹیکس تجال دلان دی راوستل، کاروبار دوست ماحول پیدا کول، د بارانی سرمایہ کاری پلار کے پراتو خنڈان ختمول، برآمدات زیاتول تا هدف اے خودل، د ڈیجیٹل ٹیکنالوجی او انسانی پرمختیا تا پاملرنه ده. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت د کال 2024 په بجټ کې د پیازو نه علاوه د افغانستان واریدونکو یا درآمد کیدونکو میوه او سبزیانو باندې ټیکس سیوا کړی دی. سوداګر وایي چې د نوي ټیکس لګیدو سره به د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې نور مشکل زیات شي. د ریوه خبریال عثمان خان یې تفصیل وایي.
سوداګر وایي په اوسنی بجټ کې د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان نه د میوه او سبزیانو په واردولو یا امپورټ باندې لګول شوی ټیکس سوچند سیوا کړی دی چې دې سربا تجارت او هم عام وګړي اغیزمن شي. دوی وایي وړاندې نه افغانستان سره په دواړه خیزه تجارت کې ګڼ شمیر ستونزې راپېښې شوې او دې ګام سره به د شته تجارت لا نور لاندې لاړ شي.
چې دا یکم جولای شروع شوه دی پی امپلیمنٹیشن شروع کړی دی او ټیکسونه دا سیوا کړی دی، نو دا وخت کم نه دا زموږ طاقت نه بهر دی. دومره به دا تاجران او د امپورټران مجبور شي چې ای به دا کاروبار پری دی، چې دا کاروبار پری دی سبزی بم دلته شارټ کیږي په پاکستان کې، فروټ بم شارټ کیږي، او چې کم یو شی شارټ شي دغه چې دا زموږ سبزی او فروټ چې کم دی دا په منډیانو کې په ډیماند او سپلای مانی دا چې مال سیوا وی ارزان وی، چې مال کم شي نو دا هغه قیمتونه بیا اسمان ته وخیږي.
سوداګر وایي په دې ورځو کې د افغانستان نه پاکستان ته خوبانې، بادرنګ او ټماټر را روان دي او دینه پس په نور میوي او سبزياني راتل هم پیل شي. دوی وایي پاکستان حکومت لخوا په میوه او سبزيانو واردولو باندې یو پدري چند ټیکس سیوا شوې دي. وایي وړاندې به په یو ټن خوبانې باندې 10,000 او 25,000 روپۍ ټیکس راځي، په انګورو باندې 9,000 او 25,000 روپۍ ټیکس لګول شوی.
زمون کاروبار د سوي وجه ختم شولې چې ابل کال ما پرون ټیکسونه ورکړې دي، ابل کال به ما د ټماټروال د 25-30 ټن وزن وي، اب ما یو ورک 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 دیات نه زیاته هره پر 45,000 پر ټیکسونه پر غړې دي. اوس ما پرون ټیکسونه ورکړ 3,20,000 روپۍ، 35,000, 40,000, 45,000 او 3,20,000.
د پیښور پروټو منډی کې د میوه کاروبار کوونکي وایي نوی ټیکسونو لګول سره د افغانستان نه راتلونکو میوه کاروبار راټیټ شوی دی.
مطلب په قرمانې د کابل راتله ده، پاغي باندې 15,000 روپۍ ټن خرچه وه، اوس پاغي باندې راځي 25,000 روپۍ ټن خرچه وه. نو دې سره تجارت هلته له مالونه کم راځي، تجارت هلته هم خراب شو، هلته هم خراب شو، خلک مالونه را لیږي هغه نقصان کوي. مالونه مالی ټیکسونه سیوا دي، هلته ګراني ده ډېره، دلته چې 4,500 روپۍ کاټن والو ته کار ته 4,500 روپۍ کاټن مې سوق ناخلي مونږ له
کوز دا امپورټ دلته دغه سختی نو ورځي کم اس کم 15 کروڑ روپۍ کلداري پاکستاني زمونږ د خزانه تاوان روان دي. نه به راځي تاجر باندې راځي دا څومره مالونه چې د افغانستان خپل امپورټ دی، لکه انار شو، انګور شو، دغه شینه دا کې د دوی تاجکستان سره اګریمنت او تاجکستان او ایران او دغه شاندې هغه سره شوې مې داسې خبره چې مونږ دینه مشروبات جوړو، نو پاکستان تجارت ورسره خود به خود په تبای روان شو.
سوداګر وایي ک پاکستان حکومت له افغانستانه د میوه او سبزیانو واردولو یا امپورټ باندې لګول شوی ټیکس بیرته وانخلي، نو د دې خبرې امکان شته چې له پاکستان نه د کینو او سبزیانو صادرولو یا ایکسپورت پیل کېدو باندې افغان طالبان په دینو ټیکس ولګوي. په کال 2023 نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان نه په کینو واردولو یا امپورټ کولو باندې 3.5% نه زیات ټیکس لګولی وو. د همکار فرید شینواری سره عثمان خان، وائس اپ امریکا، ڈیوا، پیښور.
نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ورستی راپور کې اندېښنه ښودلې ده چې د کال 2013 پورې دنیا به د اوبو د طلب او رسد په منځ کې د څلويخ پیسه د کمی سره مخامخ شي. په دغه اړه باندې د ډیو خبريال عبدالرزاق نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک د ریپورت تر مخه د دنیا لس فیصد آبادی په داسې علاقو کې ژوند کوي چې د رواندنه د اوبو د کمښت سره مخ دي او تر 2013 کال پورې به په نړیواله کچه د اوبو د طلب او رسد ترمنځ سلويخت فیصد کمی راشي. د ماحولیات او ماهرین وای پاکستان هم له هغه هوادونو څخه یو دی چې د اوبو کمښت مشاهده کوي. دی وای په هواد کې د اوبو د کموالی لوی علتونه موسمي بدلون او د اوبو بې دریغه استعمال دي.
تقریبا اولس ملکونه داسې دي چې هغه د اوبو د نشوالي سره مخ دي. پدې کې پاکستان چې د اووم نمبر دی دا غي ډيري وجه دي. یو وجه خو دا ده چې په کم رفتار سره مونږ اوبه استعمالو، مثلا د ګاډو په وینځلو باندې، د جامو په وینځلو باندې، په لامبه باندې، په لوښو وینځلو او نور داسې زمون کارونه دي چې پاغې ته مونږ د اوبو ډېر به درېغه استعمال کوو.
د ماحولیاتی چارو سیړونکو وای په کال 1902 کې د هیواد یو وګړي په سر 15.5 زر کیوبیک میټر اوبه موجود وي، خو نن سبا دغه مقدار یو زر او ولس کیوبیک میټر ته راټیټ شوی دی. کم چې په نړیواله کچه د اوبو د کمی د حد نه یوازې ولس کیوبیک میټر سیوا دی. د ماحولیاتو ماهرین وای د پاکستان په کچه په یو کال کې چې څومره اوبه د زمکینه راوستل کیږي هغه عمر دوباره نه ریچارج کیږي، چې له عملې د اوبو د کچه ټیټ دو تر څنګ معیار ته هم زیان رسی.
موږ چې سونه وګجم کو اغاش پته بیلین کیوبیک میټر دی، او موږ چې سونه راوباسو موږ 15 پته بیلین کیوبیک میټر وګچ دی اغا موږ راوباسو. د دې سره بیا نقصان څه جوړیږي؟ نقصان دا جوړیږي چې د موږ سره د وګو کم لیول چې دی اغا هر کال لاندې دی. دوسه پورې کم استیمیټ لګیدل نو یو میټر سالانه د دې دا لیول لاندې دی، او دا غیر سره دا شي کیږي چې د دې سره د اوبو هغه کیمیاوي ترتیب بدل شي، کم چې بیا د مختلفو بیمارو او دې سبب جوړیږي.
سیلون کې وای د اوبو د سرچینو په اساس پاکستان په نړیواله کچه په 43 نمبر دی، او د اوبو د رویستلو او د اوبو واپس ورکولو یا ریچارج کولو چې کوم شر ده نو په هغه کې په 143 نمبر دی. دی اندېښنه ښایي چې راتلونکي جنگونه به د اوبو په سر رامنځته کیږي. باید د اوبو د خوندیتوب لپاره په معاشرتي او حکومتي کچه کوټلي ګامونه واغستل شي.
معاشرتي زموږ د ځموري جوړیږي چې موږ د اوبو په استعمال کې کمیرا ولو او د دې بدرغه استعمال نکو. د حکومت په کچه دا ضروری ده چې موږ واړه لوی ډیمونه جوړ کو او کم شي د بارانونو سیلابونو او برازي هغه موږ را یوځی کو، نو نه صرف د سره به موږ د دینه بجلی پیدا کو کم شي زموږ ډیر ضرورت ته، خو سره سره به د وبخور د پاره او به د سکو د پاره وبم شي نو هغه موږ ته مویستر شي.
د کال 2023 د جولای په 14 د اوبو د وسایلو مرکزی وزارت لخوا د پاکستان په سینټ کې جمع کړی شوی ریپورت کې ویل شوی وو چې د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کلونو کې د اوبو کچا 15 فوټه نه تر 15 فوټو پورې لاندې تللی، چې تر ټولو اغیزمنه پکې خیبر قبایلی سیمه خودلې شوی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدر مون اردن کو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه او مرکه تازه خبرونه زموږ همکارانو وخت په وخت باندې تاسو لپاره د نړۍ د ګډ ګډ نړۍ جمع کوي، او تاسو لپاره د ډیو په ویب پاڼه www.radio.com باندې دی. دا که په ټولو نړۍ سره سره باندې هم د ډیو چې کوم اکاونټ په اړه باندې تاسو لپاره ټول معلومات د ویډیو وی آر ڈی وی او د لیکل شوی باندې دلارې د پروتینو د خامخا وګوري ځان خبر کی، او زه اشفاق ومن د دې خبرونه څخه سره خپل همکارانو تاسو نخلم اجازه. د لا فهمه